په ایزمز کې چې کوم سم ایزمز هلته نوي ایزمز را روان دي، تیوریانې دي، په هغو تیوریانو کې زله پاشل سوی دي. لیکن د هغه باوجود هلته که به ته هر ځای ورلې چیرې چې کتابونه خرڅېدل، یعنې یو ځای و په هغه کې هغه کتابونه چې به چا ووایي چې به یو کتاب ووایي هغه به هلته یو ځای یو دوکان په هغه هلته بیا دغسې ډونیټ کولی. نو هغه کتاب والا به بیا خالي په یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه. زه هلته بیخي ډېر تلم، هلته به هره ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په هغه کې 90% چې و هغه ناول و.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د پولیسو اکاډمي قماندان پاسوال پوهان استاد سید نورالله ځل چې د 1500 کلونو راهیسې د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ سوي دي. پوهان ځل د شعرونو درې ټولګې لري چې دوه یې چاپ او یوه یې ناچاپ ده. له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي اثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لرې، تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي، خو په وروستو کلونو کې مو نه پوهیږم چې کومې خوا ته ډیره توجه کړې ده، تعلیمي برخې ته، نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته.
ستاسو خبره په ځای ده. له بده مرغه په هیواد کې امنیتي ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتي کادرونو د روزلو یوازینی د لوړو زده کړو موسسه ده. نو باور که موږ دومره مصروف کړي وو چې هغه ادبي تنده مو نه ماتېږي، هغې ته وخت نه شو پیدا کولی. بلکې زما ښه وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادۍ راډیوي مجله اورم، که مبالغه نه شي، تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضي ادبي پنځونو خبرونه او یا بعضي هغه نکونه چې ډېر اموزنده دي، زه ډېر څه زده کوم، هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي، د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر و شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو، که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخه یې. خو په هر صورت موږ خپل ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاد، شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي. په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوئ، نه کوئ؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب، شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک، نازک خیال خلک، د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې موږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو. او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. که درته ویم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده، مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په 18 کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیګې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم، که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسو یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب، په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی، او هغه وایي آزاد چمن سمنې دی، که نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباری شنه ده.
مهرباني استاد، یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه؟
ول نه، لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون پرښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسي، کشتی د هلو دولسونو تر ساحل رسی څوک دولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابل رسی تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکل رسی لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسی یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی
مننه استاده علاوه دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله یا کتاب تقریبا څوارلسو ټولګو ته رسېږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د ځونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه گوهر شاد میگم په نامه باندې یو کتابو د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان هغه مې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې ځلانده ستوري یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره ما خپله ډېر علاقه لرم په دې باره کې مې خو ډېرې مقالم نوشته کړې وي د هیواد په ورځپاڼه کې چاپ شوې تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی وه او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تیږه انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویه دوه نوي کال په آخر ته او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هیئت کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي هغه به د لرو استفاده ترې وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده او کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوې وي اکثریت چې ما لیدلی دی له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره اداره کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلی حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغو برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کمالات چې دا هغه وڅېړي لنزدې او دا کسان چې مابوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو هم مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانونو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ چې ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډېره زمانه پخوا په هغه وختونو کې چې جادوی بیهی بیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دی ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دی ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري. داسې نقلې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نقل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نقل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نقل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل د نکلونو څښتن ته خپل نقل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نقل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت را ورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نقل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي. خوبې نه موندله او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي. احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړوي، یو کور لپاره نقشه ضروري ده. حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجولی چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې اسکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ ده. یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي اصطلاح ده، هغه ته رابطه د سببیات وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغه پیښې علت څه ده، او څنګه رامنځته شوې ده. دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی بیا هم هغه خاکې ته موضوع را ګرځیم. خپله هغه خاکه یا تر هدې د یوې کیسې د خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیزي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل علت به هم راځي په همدغه خاکه کې، نیم مخ یو مخ سیلي کې او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په هغه اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلي دي. دا داسې یو نه ده اوس تاسو یو تعریف یاد کړه ما چې لوستي وو، هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده. دا چې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ټکي به راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکمه. یو ډله ده، یو ګروپ ده، 15 نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک خلا کړي. او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته لغنه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي. او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره بیخي فالج کړي. بالاخره دوی غلا کوي په مغلاسو د کوکی، یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یو هغه د یو خاکه ده، یو تر هدا، یو پلاټ زما په نظر باندې. ګورم شاید د 15 مخو کیسه په یو دقیقه یوه نیمه دقیقه کې خلاصه کړي. دغه خاکه ده او دا ستاسو فرزنده کرکټرونو معرفي کوي. دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې د دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي. دوی پلان گزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، هغه باندې کار کوي. دوی الته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه شاید اسانه خبره نه وي. بل اخر دوی ورزي دوی الته لموانی وسره کدا چې ولار مال ته لمغه څوک دوی سره مرسته کوي، هغه یې رسوي، هغه و چی غو کی به ته هغه نفر خاموش کی زر چې پولیس خبر نشي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې ته یې شول سوي دي، دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصي؟ بل اخر دوی کامیاب کیږي نه ناکام کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبرې وسی. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه ما خبرې د تبخ زما په نظر باندې پلارته شپ لا ټاغه د سی ډیر مهمه څه کې ولیکل سي. مثال دی خبرې په دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تل وسره ولې، کومه برخه کې په دغه ټا راولې، کومه برخه په نور وړې من موانی راولې چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په 15 نفر یو ګروپ سي داخله دلته سره مخامخ کیږي، کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصي چې غوټه ده، یا اخلاص کا یا نه اخلاص، یا کامیاب وسه نه ناکام، یا پولیس پیراله، یا پیسې د بانک وېستي. دا ټول باید ولیکل شي، هغه مهم مرحله باید ولیکل شي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، فلاټ سودا لسته درسر ته دي چې مې پر زغوار سکور لپاره دی وی هفته دی وی مې سودا وخت ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي، پیاز او فرزن سبزی او غوښه او دغه شی دل تاسو یو لست شل رقم سودا ته پکې کلی ده. کته دغه لسونه لري کدا چې ځینی درنه يرسي، کدا دغه لسونه لري کدا چې تل پیسې کمې سي، کدا دغه لسته ولري اول خو شي نه درنه يريش، بل ته هدف معلوم ده څه غواړي دغه بازار کې، بل د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو پلان ورته کوم باندې دیم دغه پلاټ یا دیم دغه نقشې لمخي طبيع کیسه لیکلای شي. پلاټ کې معمولا شته د چېقه د کیسې هغه مهمه برخه راوخل. مثلا ته غوټه راولې کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. پایل باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، یا مغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډ کیسې ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډ کیسه معمولا کوي خاکه کاغذ مخ باندې مون لیکو، کیسه لنډه ده په ځین کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتکیج. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده. کله نو هغه فنای مثال به سي ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شی پایل کې پاتک بل شی ورمراوسی. پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته کتو سره کرکټرونه انتخاب کو. او ورسته خبره ده چې پلاټ لکه یو بسکلیټ دا ورده،
ډیره مننه احمدی صاحب کور مدم
تاسو هم ډیره مننه.
پل پر دیوے دیرا نا جو داشائی وہ پر زغرے شوبائے سرخوانا واپسی کبھی نہ وائی سادی خاموش پہ دیوائی درتانے والی میں زول سر میں سر توڑ دیا.